افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته ځي. طالبانو هم د بیان په خپرولو سره ویلي چې که امریکا د خبرو په اصلي اجنډا کې په دې هېواد کې د نړیوالو ځواکونو پوځي حضور شامل نه کړي له واشنګټن سره به تماسونه پرې کړي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سبا پاکستان ته ځي. په کندهار کې د نفوذي برید له امله څلور پولیس وژل شوي دي او د برېټانیا پارلمان وایي له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو لپاره ځای نشته. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به سبا پاکستان ته ولاړ سي. زلمی خلیلزاد نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی او ګڼو نورو مشرانو سره د سولې پر هڅو خبرې کړې دي او لیکي چې ټول موافقه وکړه چې په دې برخه کې پرمختګ په بین الافغاني مذاکراتو پورې تړلی دی. ښاغلی خلیلزاد به 15 ورځې په پاکستان کې پاتې سي او هلته به د افغان سولې په باب خبرې مخته یوسي. تر دې مخکې نوموړی هند او چین ته تللی و او د خپل سفر هدف د افغانستان د سولې د پروسې د پیل لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع رامنځته کول یاد کړی دي. په دې اړه تفصیل د همدې خبرونې په لړ کې اوریدلی سي. په کندهار کې د نفوذي برید له امله څلور پولیس وژل شوي دي. د کندهار د پنجوایي ولسوال فضل محمد اسحاق وایي برید تېره شپه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې وسو. د شغل اسحاق په خبره دوه کسانو چې ځانونه د پولیسو په نوم ثبت کړي وو تېره شپه د پنجوایي ولسوالۍ د موشان کلي کې د ملي پولیسو یوې پوستې ته په میلمستیا تللي وو چې د شپې په نیمایي کې یې برید وکړ. شغل اسحاق زیاتوي په برید کې څلور پولیس وژل شوي دي او برید کوونکو د پوستې ټولې وسلې له ځانه سره وړې دي. طالب وسلوالو د برید مسؤلیت منلی او وایي چې په دغه برید کې 15 عسکر وژل شوي دي. د بلخ امنیه قمندان وایي د ولید څلروشت په نوم عملیاتو پر مهال په دغه ولایت کې 13 وسلوال طالبان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. محمد اکرم سامی ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات دوه ورځې وروسته له هغه پیل شوی چې په چاربولک ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو پراخ بریدونه وسول. د شغلی سامی په خبره په دې عملیاتو کې مځکني او هوایي ځواکونه برخه لري. د عملیات په چاربولک او چمتال ولسوالیو کې د طالبانو د ځپلو په هدف پیل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دریو قمندانانو په ګډون 9 تنه داعش وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي له دفتر څخه په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې د عملیات تېره شپه د اچین ولسوالۍ په مومندرې سیمه کې شوي دي. د اعلامیه له مخې د داعش وسلوالو دوه مرکزونه هم په بشپړ ډول له منځه تللي دي. اعلامیه زیاتوي په دې عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اړوند اداره د دریم ځل لپاره د افغانستان د بشري حقوقو رپورت ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا په یو اعلامیه کې ویل شوی چې د نړیوالې دورې بیا کتنې له لوري به د افغانستان د بشري حقوقو راپور د جنوري پر 28 بیا ورسول شي. افغانستان یو له هغه څوار لسو هیوادونو دی چې د نړیوالې دورې بیا کتنې کاري ډله به دا راپور ورسوي. د ارزونې دا غونډې به د فبروري تر لومړۍ نیټې دوام وکړي. د افغانستان د بشری حقوقو لمړنی بیا کتنه د 2009 کال په می میاشت او دوهم ځل په 2014 کال کې په جنوري کې تر سره شو. په دې غونډه کې به هغه راپورونه چې د هیوادونو لخوا چمتو شوی، هغه مواد چې د بشری حقوقو د خپلواک متخصصینو او ډلو او هم هغه اسناد چې د بشری حقوقو او ملګر ملتونو اړوندو ادارو لخوا برابر شوی و ارزول شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به د افغانستان د پلاوی مشري کوي. د برېټانیا پارلمان وایي له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو لپاره ځای نشته. دا څرګندونې نن داسې مهال شوي دي چې د برېټانیا پارلمان نن مخصوصاً د دې هیواد د صدر اعظم تریزا می د حکومت تر راتلونکي په اړه رای ورکوي. وروسته له دې چې له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو په اړه د تریزا می طرحه د پارلمان لخوا رد شوه، اوس د حکومت راتلونکي د استازو په لاس کې دی چې وټاکي. د برېټانیا په تاریخ کې د حکومت یوه طرحه هیڅکله په پارلمان کې له داسې یوې ماتې سره نه مخامخ شوې. یعنې طرح 432 مخالف او 202 موافق رای اخیستی دی. ټاکل سوی د نن ماخوستن د گرینویچ پر وخت 8 بجې حکومت د رای ورکولو پروسه پیل سي. که د بریتانیا د صدر اعظم تریزا می حکومت د اعتماد رای واخلي، باید له اروپای ټولنې څخه د بریتانیا د وټولو پاړه بل طرح تراتلونکي دوشنبه پورې پارلمان ته وړاندې سي. خو که حکومت د عدم اعتماد رای واخسته، وضعیت نور هم پیچلی کیږي او د بیړنیو انتخاباتو او حتی د بلې ټول پوښتنې احتمال هم شته. او امریکای چارواکو یو خبریال نیولی چې د ایران انګلیسي ژبې پریس ټی وی ته کار کاوه. د دغه دولتي خبری اژانس پر راپور کې تر اوسه د دې خبریالې د نیول کېدو د تور په اړه څه نه دی ویل سوي. پریس ټی وی ویلي مرزیه هاشمی د جنوري پر 14 د میزوري ایالت په یو هوایي ډګر کې ونیول سو. د پریس ټی وی راپور وایي سره له دې چې پر مرزیه رسمي تور نه دی پوري سوی، خو هغه تر نیول کېدو وروسته د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې اف بی آی لخوا په واشنگټن ډي سي کې یو توقف ځای ته انتقال سوی ده. دا خبریاله په امریکا کې زیږیدلې او د راپور له مخې د امریکا ته د خپل ناروغ غرور او نور خپلوانو لیدو ته ورغلې وه. د اف بی آی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. ولاندې خبرونه کې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د رامنځته کولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته ځي. طالبانو سیمې ته د هغه د دې سفر په ترڅ کې ګواښ کړی چې له امریکا سره به تماسونه قطع کړي که دا هیواد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور مسله د خبرو په اصلي اجنډا کې شامل نه کړي. د طالبانو دغه دریځ به د سولې په روانو ټکنیو هڅو څه اغیز ولري؟
دا پخپله یو زمینه د امریکایانو بودن په افغانستان کې مسایده وي.
ولی طالبانو په دغه اساس وخت کې چې د امریکا له پلاوي سره څو ځلې خبرې کړي دغه خبرداری ورکوي.
طالبان په یو څو خبرو باندې پریشان دي او دوی یو ډول خلیلزاد صاحب پروسې ته هر ورځ په تېرېدو د شک په نظر ګوري.
په دې اړه مو د چارو د یو کار په نظر اخیستی. د افغانستان ولسي جرګه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وروستیو اقداماتو هرکلی کوي، خو وایي چې پولیس هم باید قانون سم تطبیق کړي. دا به هم واورئ چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو او د سوداګرۍ او قانونو خونه وایي د امنیت د خرابوالي او د نورو اسانتیاو د نشتوالي له امله کورني پانګوال په نورو هیوادونو کې د پانګونې لارې چارې لټوي.
یو شمیر افغان پانګه چونکي منځنۍ اسیا شمیر هیوادونو ته تللي دي، مطالعات یې کړي دي چې په هغه کې قزاقستان شامل دی، ازبکستان، تاجکستان یا هم مثلا ترکمنستان.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې درته خبرو. غواړی د شپې لی په باب واورئ چې لکه په افغاني ټولنه کې دود شوی او څه اهمیت لري. د خبرونه په ورستۍ برخه کې د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام واورئ. د اساسي بشري حقوقو له بل پروګرام سره یو ځای د خبرو. ازادي راډیو اورئ په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 صاف او وازی اورېدلی شئ. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړۍ موضوع ته. په افغانستان کې د سولې روانو ټکنیو هڅو ته. د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د رامنځته کولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته ځي. خلیلزاد پاکستان ته وروسته له هغې ځي چې هند چین ته له سفر وروسته وړمه ورځ کابل ته راغلی و او تر اوسه د افغانستان د حکومت له مشرانو او یو شمېر نورو ډلو سره نورو سیاستوالو او ډلو سره کتلی دي. خلیلزاد ویلي چې هڅه کوي چې د افغانستان د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره د سیمه ایز اجماع ملاتړ رامنځته کړي او هم هڅه کوي چې طالبان د افغانستان د حکومت له مخ سره له مخامخ خبرو ته کینوي. خو په عین وخت کې طالبانو بیا د یوې لمې په خبرولو سره ویلي چې که دا هیواد که امریکا پر افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور مسله د خبرو اصلي اجنډا ونه ګرځوي، نو له واشنگټن سره به تماسونه قطع کړي. دا موضوع زما همکار عصمت څاروان څېړلې. دلته په استډیو کې د څاروان د سولې په اړه څه ویل شوي؟ خلیلزاد کله ځي پاکستان ته؟
مننه نوري صاحب. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی پاکستان ته ځي چې د دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د ولسکلنې جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې وکړي. الجزیره تلویزیون وایي ټاکل شوی دی چې خلیلزاد سبا پنجشنبه اسلام آباد ته ورسیږي. خو د پاکستان یو نیوز ویلي ټاکل شوی و چې خلیلزاد نن پاکستان ته سفر وکړي، مګر سفر یې وځنډیده. پرون پاکستانی رسنیو ویلي و چې خلیلزاد په 15 ورځنی سفر دې هیواد ته ځي او په لړ کې د دغه هیواد له ملکي او پوځي چارواکو سره بینی. د نن په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره ولیدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دواړو خواوو د سولې د بهیر پر پرمختګونو خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا د خبر پاڼې پر اساس ښاغلی محب په دې کتنه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې د اسانتیاو د برابرولو په خاطر د امریکا د رغنده رول او په دې برخه کې د زلمی خلیلزاد د هڅو ستاینه وکړه. د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي سیمې ته د خپل سفر په دې پړاو کې متحده عربي اماراتو، هند او چین او همداراز کابل ته تللی دی. د پرون په کابل کې له افغان چارواکو سره په کتنه کې هند، چین او متحده عربي اماراتو ته د خپلو سفرونو په باب معلومات ورکړل. خلیلزاد وایي د سیمې هیوادونو ته د سفرونو هدف یې دا دی چې د افغانستان د سولې د بهیر د پیلولو لپاره سیمه ییزه اجماع رامنځته کړي. پاکستان ته زلمی خلیلزاد په داسې حال کې سفر کوي چې افغان طالبانو د سه شنبه پر ورځ پټکه وکړه چې له امریکا سره به مخامخ خبرې پای ته ورسوي. د ډلې ادعا کړې چې امریکا په بیلابیلو پلمو د دوی له مشروع غوښتنو ځان تیروي. راپورونه وایي چې تیره اونۍ په قطر کې د دواړو خواوو خبرې د خبرو اترو د ایجنډا پر سر د اختلاف له کبله وځنډیدې. په همدې حال کې اسلام آباد ته د ښاغلي خلیلزاد تر سفر وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي لیزا کرټیس په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. ټاکل شوی دی چې میرمن کرټیس له پاکستانی چارواکو سره د ښاغلي خلیلزاد په کتنو کې ملګری شي. امریکا پاکستان ته د افغانستان د مسالې په حل کې د کلیدي لوري په سترګه ګوري.
بلې اسمت سره تاسو نه مننه. و مرید چې د افغانستان د سولې او خلاین لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد سبا پاکستان ته ځي. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړی چې د پاکستان ته د زلمی خلیلزاد د سفر په ترڅ کې پاکستان یو وړاندیز کړی دی چې د سولې خبرې په هغه هیواد کې وشي. البته له طالبانو یو شمېر سرچینو هم دا موضوع له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ، خو تر اوسه نه ده روښانه چې آیا اسلام آباد ته د خلیلزاد په دې سفر کې به د طالبانو له استازو سره بیا هم وګوري کنه. خو د طالبانو وروستي اعلامیه یا هغه خبرداري چې امریکا ته ورکړی په افغانستان کې یو شمیر خبرګونونه هم راپارولې دي. یو شمیر لوري په دې باور دي چې د طالبانو دغه وروستی اقدام په افغانستان کې جګړه لا اوږده کړي. یو هم د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د چې نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره وکړه. وی ویل معقوله او عملي لاره دا ده چې د سولې مذاکرات په ښه توګه ترسره شي. په عین حال کې طالب چارواکي چې پخوا د طالبان په رژیم کې یو چارواکی و، سید اکبر هغه وایي له هیواد د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر هوکړه یوازینۍ لار ده چې د سولې خبرو اترو ته زمینه برابروي. تفصیل د ناجا صافی په راپور کې اورو.
د افغانستان مشرانو جرګه د وسلوالو طالبانو ورستۍ دریس د اندېښنې وړ ګڼي او وایي دا به د سولې روان بهیر زیانمن کړي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل معقوله او عملي لاره یې دا ده چې د سولې مذاکرات پر مخ ولاړ شي. نوموړي وویل دا څرګندونې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور دوام ته زمینه برابروي.
دا پخپله یو زمینه ده امریکانو بودن په افغانستان کې مسایدوي. همیشه موږ هم سم ملکونه دوی غواړي چې امریکان د افغانستان ضروري چې بیا هم دغه څه لکه څنګه چې پخوا موږ دوی مستعمره وو همیشه موږ استفاده کړی. بیا دوی غواړي چې دغه څه موږ استفاده وکړي. یعنی په حقیقت کې دوی اکثره خبره چې دا موږ د افغانستان ملکونو چې دوی خوانه تمویلېږي دوی خبره چې په دوی په طریقې باندې دا وړاندیزونه او د شرطونه یک دي. خو یو غوښتنه د افغان طالبان مودا ده چې د استعماریت نظام وباسو. غوښتنه مو د ټول مودا ده چې راځي چې بین افغاني سولې وکړو.
د په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیه کې خبرداري ورکړه چې که امریکا له افغانستان څخه د خپل ځواکونو ایستل د خبرو اترو په اصلي موضوع بدل نه کړي، له واشنگټن سره به اوسني تماسونه پای ته ورسوي. د طالبانو په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی د امریکا استازیو د قطر د پلازمینې دوحې په ورستۍ غونډه کې ژمنه وکړه چې د خبرو اترو په راتلونکو پړاوونو کې له افغانستان څخه د دې هیواد د ځواکونو په وټلو بحث وکړي، خو د طالبانو په وینا اوس امریکا د دې بحثونو دوام ته لیوالتیا نه ښیي. ویل کیږي چې امریکا له وسلوالو طالبانو سره په خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ خبرو او د اوربند پر منلو ټینګار کوي، خو طالبان بیا د شرطونه نه مني او له امریکایي لوري غواړي چې د افغانستان څخه د خپل سرتیرو د وټلو محل ویش اعلان کړي. له بل خوا پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه وایي له هیواد د بهرنیو ځواکونو د وټلو پر سر هوکړه یوازینی لار ده چې د سولې مذاکراتو ته زمینه برابروي.
ما فکر باندې دا خارجانو د وټلو پر سر باندې توافق دا یګانه هغه لار ده چې هغه سولې ته یا مذاکرات ته زمینه برابروي. بل لار خپل نه وینم، کچیر خلیلزاد د دوی سره د وټلو پر سر باندې توافق وکي او خپل یو محلویش معلوم شي د وټلو د پر مذاکرات ته بلار اواله شي د افغانستان حکومت او طالبان خپل مذاکرات سره.
بلخوا زلمی خلیلزاد تر صدري زل طالبانو سره مخامخ خبرې اترې کړې او د سیمې هیوادونو ته په پرلپسي سفرونو بوختي. په کابل کې د امریکا سفارت تیر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا د حکومت او زلمی خلیلزاد هدف د افغانانو ترمنځ خبرو اترو ته لار هوارول دي، سو دوی خپل په افغانستان کې اوسنۍ کړکیچ پای ته ورسوي. په تیر ورځو کې د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د یوې بلې دورې خبرو اترو تمه کېده، خو د طالبانو په وینا د اجنډا پر سر اختلاف د خبرو د لغو کېدو سبب شو.
طالبانو د سشنبې پر ورځ مخکې مواردل چې په یو خبره کړی بیان کې خبرداري ورکړل چې امریکا سره تماسونه به قطع کړي که د هیواد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور مسله د خبرو په اصلي اجنډا کې شامل نه کړي. دا موضوع مخکې د چارو لکتونکي سمیع الله یوسفزي سره چې د سولې هڅې له نږدې څاري په یوه مرکه کې وڅېړله او له هغه مې پوښتنه وکړه چې په دغسې حساس وخت کې چې طالبانو تر اوسه د امریکا له پلاوي سره څو ځلې خبرې کړي دي او سیمې ته خلیلزاد بیا په سفر وتلی دی او پاکستان ته ځي، ولې دغه خبرداری ورکوي؟
طالبان په یو څو خبرو باندې پریشان دي او دوی یو ډول خلیلزاد صاحب پروسې ته هر ورځ په تیریدو د شک په نظر ګوري. هغه له دې امله لکه څنګه چې طالبانو پرون په بیان کې ویلي دي او موږ هم د طالبانو له زیاترو ذریعو اورېدلي دي چې په ابتدا کې په دوو نقطو باندې طالبان او د امریکایي خبرې وي، یعنی یوه ایجنډا د طالبانو له طرفه وه هغه دا وه چې د امریکایانو قواوو خروج نیټه ټاکل کېدل. د امریکایانو دپاره مهم دا و چې طالبان باید دا ضمانت ورکړي چې افغانستان خاوره به د هیڅ ډول ټوریزم دپاره نه استعمالېږي، که هغه د امریکې دپاره وي یا د نړۍ د نورو برخو دپاره وي. خو طالبان وایي په 18 نومبر باندې چې کومه جلسه وسوه د راتلونکي جلسې دپاره تقریبا هر څه تیار شوي وو، حتی د طالبانو طرف دا ډرافت یا هغه مسوده تیاره شوې وه. خو چې بیا کله په ابوظبي کې خبرې وشولې په دې کې یو ناڅافي ډول د طالبانو دوه درې مشران د پاکستان راغلو، ویل کېږي چې دغه طالبانو مشرانو راتګ اصلا د ملا هیبت الله په پخه باندې نه وو، او دغه مشران ملا یعقوب چې ملا عمر زوی ده او یو کم عمره طالب مشر ده په امر باندې شوی وو، او داسې ویل کېږي چې ملا یعقوب د پاکستان یا فشار یا هر څه چې وو دغه وجه راغلی وو تر څو دغه کسان دغه جلسې ته راشي. او چونکې دغه جلسه مخکې د امریکې او د طالبانو ترمنځ وه، دغه جلسه کې د افرادو د شریکوالو شمېر 50 تنو ته ورسېدو، د پاکستان 10 کسان پکې راغلي وو، د عرب اماراتو د سعودي عربستان، او ویل کېږي چې طالبان خفه په دې وو چې دا د دوو نقطو چې کومه ایجنډا وه هغه یو ناڅاپه نه نقطو ایجنډې ته ورسېدله.
یعنی تاسو یوسف زی ستاسو له خبرو داسې معلومېږي چې طالبان له دغه وروستیو هڅو چې تر اوسه پورې درې ځلې د امریکا له پلاوي سره کتلي دي او دغه راز د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفرونه کړي ناراضه دي، او دا یې درکړي چې پر دې ډلې د فشارونو د زیاتوالي لپاره چې د افغانستان له حکومت سره طالبان مخامخ خبرو ته کښېني، امریکا هغو هیوادونو ته مخ اړولی چې ویل کېږي ډېر پر طالبانو نفوذ لري.
بېخي همداسې ده، یعنی طالبان فکر کوي چې دا دوی سره یو ډول بازی وشوله، چونکې خبره دوی ډېر نږدې کړې وه او خبره دې ته رسولې وه چې که دا ډرافت امضا کېږي هغه نه وروسته امریکا به یو وخت ورکړي چې دومره وخت کې مونږ افغانستان نه ووځو. او طالبان وایي چې کله دوی دا اعلان وکړي په دویمه ورځ مونږ انټرا افغان ډایلاګ یا د افغانانو خپلمنځي خبرې شروع کوو، سره د دې چې په دې تشویش کې یو شمېر کسان وو چې د طالبانو مطلب د افغاني مذاکراتو نه ضروري نه ده چې هغه د افغان حکومت سره یا د اشرف غني سره مذاکرات حالاتو کې یو غوړی چې افغانستان چې څومره سیاسي تنظیمونه دي، مذهبي تنظیمونه دي، سیاسي تنظیمونه دي، یا نژادي تنظیمونه دي، ټول سره په رابطه کې دي او غوړی دا مذاکرات خو سره پیل کی. په دې کې په دې تاکید کوي چې اول دوی افغان حکومت سره خبري وکړي. زما په خیال طالبانو دریز ډیر واضح ده. تر اوسه پورې شپږلس دورې مذاکرات شوې دي چې په دې کې څلور دوره له خلیلزاد سره شوې دي او د دې خوا چې کوم دورې مذاکرات شوې دي طالبان په هغه باندې خپه وو چې کله د دوی حکومت تبدیل شي او نوې ټیم راشي او نوې نمائنده راشي هغه چې په خوا کوم خبرو باندې کار شوی دي په هغه باندې د پلان کرخه راکېږي او یو ډول طالبانو ته وایي چې افغاني نمائنده د امریکا هغه چې سکړي د وخت ځای کړی دی اوس ولا سره مونږ سره خبرې کوي. په هر حال پاکستان، سعودي عربستان، قطر او عرب امارات نور فعال دل چې خپل منځ کې خپل مشکلات لري، یو بل سره سیالي شروع کړي دي. نو په خیال دی یو ډول د افغانستان د بنیادی مذاکراتو ته نقصان رسولی دی. طالبان د فکر کوي چې کلم طالبان او امریکا خپل منځ کې مذاکرات نه دوه تور مذاکرات دي، یو خپل دلچسپیانی وي دفاع طالبان او خپل شرایط وي، خو کله نور هیوادونه پکې داخليږي نو هغوی یا مداخله کوي یا خپل ایجنډا شامل وي لور دی وجه نه خرابېږي.
د تماسونو په دغه لومړی مرحله کې چې تاسو یادونه وکړه، پټ او ښکاره تماسونه تر اوسه شپږ ځلې نیول شوي دي د طالبان او د امریکا ترمنځ. دغه تماسونو سره سره تاسو فکر نه کوي چې د دواړو لورو ترمنځ هغه څه چې لازم و په خبرو کې به نتیجې ته ورسیږي، حداقل په دغه مهمو موضوعاتو باندې چې طالبانو د شرط په توګه راوړاندې کړي په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو په وضعي حضور او ځینې نور شرطونه، دغه خبرې ناکامه دي ستاسو په نظر؟
په خیال اوسه پورې خو ناکام نه شو ورته ویلی، خو که مداخله په امن خبرو کې هم زیاتیږي او بیا فشارونه په طالبانو باندې زیاتیږي، ترې ممکن یو حد پورې ممکن پاکستان په طالبانو باندې یو فشار راوړی شي. خو دا خبره هم حقیقت نه ده چې هر څه چې پاکستان وایي هغه د طالب ومني، یا هر څه عرب امارات وایي یا قطر وایي طالبان ترې یو حد پورې یو فشار زغملی شي. خو زه فکر کوم دا د امن مسلې د افغانستان امن اوس یو ډول هغه یو پخوانی شکل اختیار کړی ده. که ډېر زیات فشار اچول کېږي نو ممکن دا پخوانی وشوږي، په نتیجه کې یو بل خطرناک بنبست رامنځته شي یا یو داسې حالت رامنځته شي چې بیا دوباره د خبرو سری شاخیستل مشکل شي. خیال افکار دا ده چې دا هیوادونه د خپل حد مطابق فشار واچوي، نه دا چې ډېر زیات فشار واچوي چې دا پروسه له خطر سره مخامخ
شي. تاسو د فشارونو خبره وکړه، پاکستانی رسنیو پرون وویل چې خلیلزاد اسلام آباد ته ځي او دغه راز د طالبانو یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان وړاندیز کړی دی خبرو لپاره دا ځل. ایا دا خبرې تاسو اوریدلی چې په پاکستان کې به تر سره شي کنه؟
تر اوسه پورې زموږ معلومات دي یو وجه چې د قطر اخیری مذاکرات چې 9 او 10 جنوري باندې کېدل، په هغه کې په خیال خلیلزاد یا ترې نه صحوه وشوله یا دا فکر وکړلو چې ممکن پاکستان داسې مشران د مذاکرې میز ته راولي چې هغه ممکن د قطر د دفتر نه یا رسوا ورپورته وي، او له دې وجې نه خلیلزاد هم کوششونه وکړ چې خبرو ته ونږدې شي. زما په خیال یو ډول ګولې وخوړلو په دې پاکستان په وعدو باندې. خو بهرحال زموږ اخري معلومات دا دي چې پاکستان ته طالبانو واضح طور باندې ویلي دي چې مونږ د قطر دفتر کوم چې طالبانو یو سیاسي دفتر ده او نماینده دفتر ده د ملا حمد الله ملاتړ هم د ځان سره لري، هغوی ممکن دې خبرو ته را نه شي او که را هم شي د افغان حکومت سره د خبرو سوال نه پیدا کیږي. په هر حال د 13 تاریخ میټینګ ته کوم امیدونه وو هغه کم شوی دی، او د پاکستان خبري د خوانه یو ډول د تنازع ښکار شوی دی. طالبان ور باندې اعتراض لري او ممکن یو سنور هیوادونه هم اوس قطر ور باندې اعتراض کړی دی چې تاسو ولې زمونږ د مذاکراتو هغه بند کړلو.
سیاسي چارو کتونکي سمیع الله یوسف زیو چې د سولې روانو ټکنو هڅو په اړه خپل نظر سره شریکو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان ولسی جرګې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وروستیو اقداماتو هرکلی کوي، خو وایي چې پولیس هم باید قانون سم تطبیق کړي. په دې وروستیو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نظم د ټینګښت لپاره یو لړ اقدامات کړي چې نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې پرې بحث وشو. فیروزه عزیزي تفصیل اوروي.
د افغانستان ولسی جرګه سره د دې چې د کورنیو چارو وزارت له وروستي اقداماتو هرکلی کوي چنګار دا دی چې پولیس ته هم د دندو د ترسره کولو پر وخت د قانون لمخې چلند وکړي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبه ورځ په عمومي ناسته کې د ځینو وکیلانو له شکایتونو وروسته په دې برخه کې وویل چې د دندو په ترسره کولو کې قانون ماتونه لیدل کیږي.
وزارت محترمه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ټوله کې د پولیسو کړنې باید د قانون په چوکاټ کې مسلکي او اصولي وي، نه باید د خلکو د ځورونې لامل وګرځي. خو دا نیمګړتیا په وار وار لیدل شوې. د کورنیو چارو وزارت له رهبرۍ غواړو چې په خپلو اجراتو کې دې داسې چلند وکړي چې نور د خلکو د ځورونې لامل نشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تازه د کابل ښاریانو د امنیت د ټینګښت لپاره ځینې اقدامات ترلاسه لاندې نیولي دي. دغه وزارت د هغو کسانو نوملړ هم اعلان کړ چې د قانون خلاف چارې یې ترسره کړي، له خلکو یې باج اخیستی او همداراز قانون یې نقض کړی او په اړه یې د جدي اقداماتو خبره کړې ده. له دې سره د کورنیو چارو وزارت امر کړی چې هیڅ څوک په ښار کې د درنو وسلو د انتقال حق نه لري او د موټرو د تورو ښیښو سپینول یې هم پیل کړي دي. د کورنیو چارو وزارت دغه پریکړه د ملي شورا، خلکو او د بشري حقونو د بنسټونو له تود هرکلی سره مخ شوه. خو یو شمېر وکیلان وایي چې پولیس په خپله په ځینو مواردو کې قانون په پام کې نه نیسي او د مسلک خلاف له خلکو سره ناسم چلند کوي. له دې ډلې نادرشاه بهرامي په دې اړه وویل:
از وزارت داخله هم میخواهیم که شما هم قانون رعایت بکنید.
دا کورنیو چار وزارت نه غواړو چې تاسو د هم قانون پلی کړئ. تاسو چې تورو خیخو په سیاس هداقل د پولیسو د موټر تورو خیخې هم سپینې کړئ، د سرتیرو یونیفارم هم منظم کړئ، له تفنګچې سره چې څنګه رفتار کوئ باید دا اکټونه ور کړئ. قانون قانون دی. د کورنیو چار وزیر که غواړي قانون پلی کړي، پر ځان دې هم پلی کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې خلکو په تیره بیا د کابل ښار اوسیدونکو هم د دوی پر وړاندې له ناوړه چلند شکایتونه کړي او د پولیسو په چلند کې د بدلون غوښتونکي وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي وایي چې پولیسو ته لارښوونه شوې چې له خلکو سره د قانون پر اساس چلند وکړي.
ټولو پولیسو ته په جدي توګه دا سپارښتنه او افهامات شوي دي چې دی باید د خلکو سره ښه برخورد وکړي، خو د مجرمینو سره به دوی په شکل برخورد کوي لکه چې قانون کې ورته ویل شوی. یعنی په ټوله کې هڅه دا ده چې موږ به هغه شعار اوج ته رسوو او هغه به پلی کوو چې وایو پولیس د ټولنې خدمتګار، خو په ورته وخت کې به پولیس د مجرمینو د سترګو اغزي وي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو بل غړی عارف رحماني وایي سره له دې چې د کورنیو چارو وزارت د مجرمینو په برخه کې ښه اقدامات ترسره کړي، خدای وایي چې قانون باید پر ټولو یو ډول پلی شي او باید هغه نوملړ چې د قانون د ناقضینو په اړه خپور شوی د حوزو د آمرینو، قمندانانو او ځینو نورو هغو منصوبینو چې پر قانون ماتونې تورن دي نومونه دې هم ور شامل شي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د قانون په تطبیق کې هیڅ استثنا نشته او د ټولو پر وړاندې به یو ډول چلند کیږي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
تاسو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وروستیو اقداماتو په باب څه فکر کوئ؟ که غواړئ په دې اړه نظرونه سره شریک کړئ، د افغان بیسیم اته 7 شمېرې له لارې موږ ته پیغامونه راستولی شئ. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو او د سوداګرۍ او قانونو خونې وایي د امنیت د خرابوالي، د برېښنا او د غرض نورو اسانتیاو د نشتوالي له امله کورني پانګوال په نورو هیوادونو کې د پانګونې لارې چارې لټوي. د دواړو خونو مسؤلینو نن په کابل کې دغه څرګندونې وکړې. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین پرې رپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو او د سوداګرۍ او قانونو خونې وایي چې د برېښنا نشتوالی، ناامني، فساد، د پانګونې لپاره د اسانتیاو نشتون او داسې نور هغه مسایل دي چې په هیواد کې د پانګونې کچه ټیټه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نامناسب شرایط او د اسانتیاو نشتون لامل شوی چې ډېری پانګوال خپلې پانګې نورو هیوادونو ته ولېږدوي.
مسائل
امنیتی
و مسائل عدم
زیربنا دبوبل امنیتی مسائل او د زیربنا او دا چې په افغانستان کې برېښنا نشته صنایع وده نشي کولی. خو که برېښنا هم راکړل شي یو کیلو واټ په شپږ افغانۍ ده. دغه ستونزې سبب شوی چې ډېر پانګوال مو په نورو هیوادونو کې پانګونې وکړي. ښاغلی الکوزی وایي دغه ستونزې څو ځلې له حکومتي چارواکو سره شریکې کړي خو پام ورته نه دی شوی. په ورته وخت کې د سوداګرۍ او قانونو خونه وایي د مناسبو تړونونو د نشتوالي او فابریکو ته د عمو موادو د نه رسېدو له امله ډېری فابریکو خپل فعالیتونه ودرولي دي. د دغې خونې رئیس رحیم الله سمندر ازادي راډیو ته وویل
هغه سهولتونه چې همسایه هیوادونو کې د سرمایه ګذاري برخه کې وجود لري هغه په افغانستان کې لا اوس هم نشته دي. نو د دې د وجې نه یو شمېر افغان پانګه اچوونکي غواړي منځنۍ اسیا شمېر هیوادونو ته تللي دي. مطالعات یې کړي دي چې په هغې کې قزاقستان شامل دی، ازبکستان، تاجکستان یا هم مثلا ترکمنستان. دې ته زموږ پانګه اچوونکي متشبثین مجبوروي چې دوی خپله پانګه انتقال کړي بل هیواد ته.
په خاطر دې په افغانستان کې د پانګونې لپاره د بهرنیو پانګوالو د نه لیوالتیا خبرونه هم خپاره شوي چې لامل ناامنی او د اسانتیاو نشتون ښودل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي په دې وروستیو کې سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو په هدف د دغه وزارت د هڅو په لړ کې ډیری پانګوال لیواله شوي چې په افغانستان کې پانګې واچوي. د دغه وزارت ویاند مسافر قوقندي وایي:
ما در سال 2018 در سال 2017 یک
مونږ په 2018 او 2013 کال کې د پانګونې د ملاتړ لپاره خلړی لرلو دوام به وکړي. مونږ کولای شو ډېرې پانګې جذب کړو او هغه ظرفیتونه او کړنلارې چې په هیواد کې موجودې دي له مخې له پاکستان او ایران نه ګڼ پانګوال راغلي چې په افغانستان کې د پانګونې په اړه معلومات حاصل کړي. خاغلی قوقندی وایي د فابریکو د ډیر فعالیت له امله به افغاني تولیدات زیات شي. د ده په خبره د روان کال په نهو میاشتو کې د صادراتو کچه په سلو کې 19 زیاته شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت په تیرو دریو میاشتو کې تاجرانو ته 150 نمرې ځمکې ورکړي او 200 نورې نمرې هم ویش ته تیارې دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه خبرونې درته خپرو، خو اوس فرې به ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سبا پاکستان ته ځي. ټاکل سوی نوموړی به هلته له پاکستاني پوځي او ملکي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په کابل کې له ولسمشر اشرف غني او ګڼو نورو مشرانو سره د سولې پر هڅو خبرې کړې دي. تر دې سفر دمخه هغه هند او چین ته تللی و. په کندهار کې د نفوذي برید له امله څلور پولیس وژل شوي دي. د کندهار د پنجوایي ولسوال فضل محمد اسحاق وایي چې برید تېر شپه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې شوی دی. دغه دوه کسانو چې ځانونه د پولیس په نوم ثبت کړي وو او تېر شپه د پنجوایي ولسوالۍ د موشان په کلي کې د ملي پولیسو یوې پوستې ته په میلمستیا تللي وو او د شپې په نیمایي کې برید ترسره کړی دی. ښاغلی اسحاق وایي چې برید کوونکي تښتېدلي دي او د پوستې ټولې وسلې له ځان سره وړي دي. د بلخ امنیه قمندان وایي د ولید څلروشت په نوم عملیاتو پر مهال په دغه ولایت کې 13 وسلوال طالبان وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. محمد اکرم سامی وایي چې د عملیات دوه ورځې وروسته لاغه پیل شوی چې په چاربولک ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو پراخ بریدو نه وسول. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دریو قمندانانو په ګډون 9 داعش وسلوال وژل شوي دي. تکل سوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اړوند اداره د دریم ځل لپاره د افغانستان د بشري حقوقو رپورت ورزوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا په ویلمه کې ویل شوی چې د نړیوالې دورې بیا کتنې لوري به د افغانستان د بشري حقوقو راپور د جنوري پر 28 بیا ورزول شي. د بریتانیا پارلمان وایي له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو لپاره ځای نسته. دا څرګندونې نن داسې مهال سوي چې د بریتانیا پارلمان نن ماخوستن د دې هیواد د صدر اعظم تریزا می د حکومت د راتلونکي په اړه رای ورکوي. وروسته لدی چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو په اړه د تریزا می طرحه د پارلمان لخوا رد شوه، اوس د حکومت راتلونکي د استازو په لاس کې دی چې وټاکي. او امریکایي چارواکو یو خبریال نیولی چې د ایران انګلیسي ژبې پرس ټي وي ته یې کار کوه. د دغه دولتي خبري اژانس په راپور کې تر اوسه د دې خبریالې د نیول کېدو د تور په اړه څه نه دي ویل شوي.
رحمت الله افغان هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخوانی رئیس کرام الدین کریم هغه غوښتنه رد کړې چې پر دې لګیدلې بندیزونه لري سي. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا لخوا په یو خبر سوي خبر پاڼه کې راغلی چې دغه سازمان د اخلاقي چارو قاضي پر کرام الدین کریم د فیفا لوري د نوي ورځو د دندې ځنډیدو پریکړه تایید کړې ده. کرام الدین کریم د افغانستان د خزو د فوټبال لوبډلې د یو شمیر غړي لوخه پر بد چلند جنسي زورونو او تاوتریخوالي تورن سوي. ټاکل سوی سبا د کامیار او د غلام حیدر خان جلانی ولی بالټیمور ترمنځ وروستۍ پړاو سیالۍ تر سره سی. د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمانه آزادی راډیو ته ول دا سیالۍ چې د روان میلادي میاشتې له پیل راهیسې د ولی بال په مرکزی لوبغاړي کې پیل سوی وي. پکې هر ورځ څلور څلور سیالۍ پلان سوی وي. په دغو سیالیو کې د ټول افغانستان څخه د ولی بال پیاوړیو لوبډلو ګډون کړی وو او د هند او اسټرالیا ترمنځ دویمه یو ورځنۍ سیالۍ هندوستان وګټله. دغه سیالۍ چې پرون د استرالیا په ایډلیډ لوبغاړي کې ترسره شو پکې لومړی بیټنګ استرالیا وکړ او د نورو لوبغاړو په سجدو یې هندوستان ته 298 منډې هدف وټاکه. ورپسې هندوستان د هدف د لوبې په آخر اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سجدولو پوره او لوبه یې د شپږو وکټو په توپیر وګټله. د هند له دغې بریا سره د هندوستان او استرالیا ترمنځ د ورځنیو لوبو لومړی پړاو یو برابره سوه او ټاکل سوې د درېمه یې وایې برخلیک ټاکونکې وي. د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستۍ ورځنۍ لوبه د جمعې په ورځ د استرالیا په میلبورن ښار کې پلان شوې ده.
ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لوی خورنو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف اوازې اوریدلې شي. د هغوی لپاره چې د موسیقي له هنر سره بلد دي ښایي دومره ګرانه نه وي، خو د عادي اوریدونکو لپاره ښایي دا ګرانه وي چې د موسیقي د ډیرو آلو غږونه سم تشخیص کړي. خو دې تشخیص به دومره ګران نه وي. دا شپېلې ده او که غواړئ د پاپانی ټولنه کې د شپېلې د دود او دا چې څومره ارزښت لري نور معلومات ترلاسه کړئ. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژون په شیبو کې اونیس پروګرام ته غوږ شئ، خو له دې مخکې پام وکړئ د اساسي بشري حقونو پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمې ومني. په دې خبرونه کې د خزو په وړاندې د توتريخوالي په عواملو غږیږو و به وري چې دغه توتريخوالي عوامل څه دي، پایلې څه دي، ډولونه کوم ډول دي او په دې اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون څه وړاندیزونه لري. په همدې اړه به د خبرونې له ملما سره بحث وکړو. ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبوزمن د څنګه مرستیاله غلي حنیفه ګیروال ده. په پایل کې تاسو ته غلا سویو کډاره ته وای چې په افغانستان کې له خزو سره چې کوم توتريخوالی کیږي د دې عوامل څه دي؟
خپل سلامونه د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د خزو پروناندې توتريخوالی بحث کوکو مخکې له دوی چې د خزو پروناندې د توتريخوالی عوامل بحث کوم، خزو پروناندې د توتريخوالی د ممنوعیت د قانون په اساس باندې یو خلاص تعریف کړو. هغه ته په 15 ماده کې راغلي دی وایي چې د هر هغه تیری چې د خزو پروناندې کیږي، څه د دغه شخصیت پروناندې وي یا هم څه د دغه دروان پروناندې وي او یا هم څه د دغه جسم پروناندې، د توتريخوالی شمیرل کیږي. او د توتريخوالی ډولونه هم د خزو پروناندې د توتريخوالی د ممنوعیت قانون په 15 ماده کې راغلي دی چې هغه 22 موارد دي. هغه موارد په قانون کې راغلي دي او کله چې کوم څوک لغو موارد سره مخکې کې دوی کوي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي د دې لپاره چې کله چې دوی قرباني کوي یا هغه څوک چې د دوی پر وړاندې توتريخوالی کوي هغه محاکمه شي. او د ښځو پر وړاندې توتريخوالی زموږ په ټولنه کې له بده مرغه مختلف عوامل لري. هغه اساسي لاملونه اول خدای دی چې زموږ په ټولنه کې د ښځو د حقونو پوهاوی ډیره زیاته کم ده، یعنی د پوهاوی کچه د خلکو سره کم ده. یعنی خلک نه پوهیږي چې د ښځې کوم اساسي حقونه لري، نه دوی پوهیږي چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي او نه هم دوی پوهیږي چې د افغانستان قوانینو ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي. او بل اساسي لامل د توتريخوالي هغه ټیټه نظریه ده د ښځو په وړاندې زموږ په ټولنه کې. متاسفانه چې زموږ په ټولنه کې ښځې ته د دوهم جنس په توګه لیدل کیږي او د هغې شخصیت ته یعنی هغه احترام چې باید وسی نه کیږي. مثلا اکثرا که په کورونو کې موږ وګورو ښځو صرف د یو کارګر په توګه هغې ته کتل کیږي، یعنی هغه کار چې دا په کور کې کوي هغه اصلا د کار په حساب نه راځي. او برعلاوه د دې چې د هغې کار ته کوم احترام نه ګڼل کیږي، لا لفظي او رواني تاوتریخوالی هم ورسره کیږي. او د هغې تر څنګ باندې هماغسي هغه ښځې چې مثلا په ټولنه کې دوی کار کوي اکثرا دوی ته هم احترام نه کیږي او دوی سره په بد چلند کیږي په اکثریتو اداراتو کې. یعنی د ښځو کار اکثرا دوی ته ډیر عادي او بې ارزښته معلومیږي، او لځکه هم دای اساسي لامل د ښځو ته هغه رول چې باید په ټولنه کې او په سیاست کې ورکول سي نه ورکول کیږي. یعنی د دوی هغه رول هم کلری اکثرا سمبولیک وي. نو بل اساسي لامل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اقتصادي لامل ده، یعنی فقر او څنګه چې موږ مخکې ویل جهالت یو اساسي لامل ده. دوه معاملې هم فقر، اقتصادي فقر ده چې اکثرا کورنیو کې چې اقتصادي مشکلات ډېر وي هلته تاوتریخوالی هم د ښځو پر وړاندې ډېر زیات وي. نو دغه هغه اساسي لامل نه دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه سربیره له دې چې په دا ولسو کلونو کې راټیټه سوې نه ده، بلکې هر کال موږ د دې شاهدان یو چې د دې تاوتریخوالي کچه ډېریږي.
دغه تاوتریخوالی چې په افغانستان کې له ښځو سره کېږي، که د ډولونو په اړه وغږیږو چې څه ډول دي؟
باید وایي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیری ډولونه لري. اکثرا زموږ په ټولنه کې صرف هغه جسمي تاوتریخوالی چې د ښځې پر وړاندې کېږي نو دوی هغه ته تاوتریخوالی وایي. یعنی کله چې کومه ښځه ووهل سي، وټکول سي، یا هم د هغې پر وړاندې باندې جنسي تیری وسي، دوی وایي چې دا تاوتریخوالی ده. په دې حال کې صرف هغه تاوتریخوالی نه ده، بلکې تاوتریخوالی ډیر زیات ډولونه لري. لکه یو یې همغه جسمي تاوتریخوالی ده چې وهل ټکول دي، یا هم جنسي تیری د ښځې پر وړاندې، بلې رواني او روحي تاوتریخوالی ده چې دا زموږ په ټولنه کې متاسفانه ورته ډېره توجه هم نه کیږي. یعنی کله کله د ښځې تهدیدول یا هم اختار ورکول دا خپله یو روحي او رواني تاوتریخوالی ګڼل کیږي، بلې هم لفظي او رواني تاوتریخوالی ده. یعنی د ښځو پر وړاندې د توهینامیزه خبر ورکول یا هغوی ته احترام نه کول دا هم یو نوع تاوتریخوالی شمېرل کیږي. بل تاوتریخوالی اقتصادي تاوتریخوالی ده چې یعنی کومو کورنیو کې چې له بده مرغه هلته اقتصادي کچه ټیټه ده، نو هلته د ښځو پر وړاندې هغه تاوتریخوالی ډېریږي، او هغه اقتصادي وضعیت د کورنۍ د دې سبب کیږي چې ښځو سره ډېر زیات بد چلند وسي. نو دغه هغه ډولونه دي. او در دې تر څنګ پورې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په د تیرو څو کلونو کې چې موږ ډېر زیات شکایتونه درلودل او قضیې د تاوتریخوالي مو درلودلې، یو رقم تاوتریخوالی هغه ده چې یعنی تر اوسه په ټولنه کې ډېر زیات توجه نه ده ورته سوی. مګم هغه دغه ده چې مثلا اکثرا انجونې د واده په بهانې باندې دوی ته فریب ورکول کیږي او له دوی نه جنسي استفاده کیږي، او بیا هم دوی پرېښودل کیږي چې دا خپله یو نوع تاوتریخوالی د ښځو پر وړاندې ګڼل کیږي چې دې ته ډېره زیاته کمه توجه کیږي زموږ په ټولنه کې. نو دا هغه ډولونه دي د تاوتریخوالي مختلف چې زموږ په ټولنه کې شتون لري.
دغه تاوتریخوالی چې له ښځو سره کېږي، د دې پایلې خپله د دوی په ژوند کې او د کورنۍ په ژوند کې څه وي؟
تاوتریخوالی هر چیرته چې وي، څکه د ښځو په ژوند کې وي یا هم د سړیو په ژوند کې وي، هغه بدې پایلې لري ورسره. نو په افغانستان کې خصوصا د ښځو پر وړاندې هغه تاوتریخوالی چې د لبد مرغه په افغانستان کې ډېرې ښځې خپله هغه مالی استقلال چې باید ولري دوی نه لري، نو دوی اکثرا یو رقم محتاج دي سړی وته، او دوی مجبور دي چې هر نو تاوتریخوالی چې دوی سره کېږي هغه تحمل کړي، او کله کله چې دوی نسی کوای سي هغه تحمل کړي، د دې سبب کېږي چې دوی له کورونو نه فرار وکړي. چې کله چې دوی فرار هم کوي، دوی د داسې امن ځای نه لري چې دوی هلته لاړ شي. نو دا د دې سبب کې چې دوی سرنوشتونه تباسي او د دوی ژوندونه هم تباهي ته ولاړ شي. بله پایله د تاوتریخوالي دا ده چې اکثرا ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته کیږي، او کله چې د کورنۍ کې ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته وي، دوی نسی کوي چې خپل کورنۍ په هغه توګه چې باید سره راټول کړي او خپل کورنۍ ته خوشحالي ورکړي. بله پایله د تاوتریخوالي دا ده چې دوی نسی کوي چې خپل ماشومان په سمه توګه وروزي. یعنی کله چې هغه ښځې چې خپل د تاوتریخوالي قرباني کیږي، دوی نسی کوي چې خپل ماشومان په هغه توګه سالمه تربیه ورته ورکړي چې باید ورکول سي، چې د دې پایلې بیا ټولنې ته ډېرې زیاتې خطرناکې اوسیږي. او اکثرا هغه اساسي پایله یې دا ده چې ښځې له کورونو نه په تیښته شي، او بیا هم یا دوی د قاچاقبرانو لاسونو ته ولویږي. چې اکثرا قضایي درلودلې چې هغه ښځې چې ډېری مثلا له کورونو نه د تاوتریخوالي په اساس باندې تیښته کوي، دوی له ډېرو بدو سرنوشتونو سره مخ کیږي.
د تاوتریخوالي د کمولو یا د منځ وړلو لپاره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه څه دي، یعنی دوی څه کړي او د دوی په نظر دغه ستونزه څنګه حل کیدلی شي؟
ډیره زیاته مننه. مخکې هم وویل چې تاوتریخوالی یو نن په نننی وخت کې زمونږ ټولنې ته یو لوی ګواښ شمیرل کېږي او د ښځو له اساسي ستونزو څخه شمیرل کېږي، نو دولت مجبور ده چې دې ستونزې ته توجه وکړي او د هغې د کمولو په اړه باندې اساسي رهکارونه په لاس کې ونیسي. مونږ په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت قانون لرو، یو اختصاصي سارانوالي ورته لرو او محاکم دوی قضایو ته رسیدګي کوي. اما له بده مرغه مونږ پوهیږو چې افغانستان کې د قانون حاکمیت کچه ډېره زیاته ټیټه ده، نو په دې اساس باندې هغه عدلي او قضایي ارګانونه هم چې په دې برخه کې کار کوي د دوی کارونه ډېر زیات ضعیف دي. یعنی په هغه اساسي توګه چې دوی باید د ښځو قضایو ته لاسرسي ولري یا هغوی حل کې دوی نسي کوي او اکثرا د مجازاتو د مافیدو فرهنګ چیز مونږ په ټولنه کې ده چې اکثرا کله چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کېږي خپل هغه عدلي او قضایي ارګانونه ته چې کله دوی مراجعه کوي هغه عدلي او قضایي ارګانونه دوی نه غواړي چې له دې قضیې نه تیر سي او کوشش وکړي چې هغه څوک چې د دې سبب ګرځېدلی هغه وبخي. نو دغه خپله د مجرمانو بخنه د دې سبب سوې ده چې دا ستونزه لا هم ډېره زیاته سي. او بل در چې هغه څوک چې قرباني کېږي د تاوتریخوالي هغه حمایت نه لري زموږ په ټولنه کې. یعنی کله چې کوم ښځه د تاوتریخوالي قرباني کېږي دا داسې خاص حمایت د دولت لخوا حمایتي میکانیزمونه نشته چې دوی له هغو نه استفاده وکړي. نو زموږ پیشنهاد دا ده چې باید علي او قضایي ارګان د قضایي ډېر جدي ونیسي او په جدي توګه دا پیګری کړي. بل پیشنهاد مو دا ده چې باید رایګان شمیرې لکه د پولیسو یو سل نه لس شمیره چې موږ لرو داسې شمیرې جوړ سي چې کوم وخت کې چې مثلا ښځې د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي هر چېرته که په کور کې وي که په کاري ساحه کې وي یا هم که د باندې وي دوی وکوای سي چې د شمیرې سره تماس ونیسي او د کومک غوښتنه وکړي. ځکه چې شاید په ډیرو په ښار کې یا هم په هغه سیمو کې چې ښځې دفاعي عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسي لري هلته ښځې کوای سي چې خپل غږ اوچت کړي، اما په هغه منطقو کې چې لري پرتې دي هلته ښځې نسي کوای چې دې ارګانونو ته لاسرسي نه لري. نو باید داسې یو شمېره وي چې دوی وکوای سي هغو سره تماس ونیسي. بل دا چې اکثرا ښځې چې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي دوی ته روحي او رواني تکلیفونه پیدا کېږي، نو زموږ پیشنهاد دا ده چې باید د رواني درمان هغه وړیا او رایګانه کلینیکونه شتون ولري چې ښځې وکوای سي هغو ته مراجعه وکړي او وکوای سي له روحي مشکل سره چې دوی مخ دي له هغه نه برته دي خېسي او صحت یاب سي. بل دا چې د امن کورځاینه چې شتون لري د ښځو څخه د حمایت په اړه باندې دغه دولت باید کوشش وکړي چې دغه امن ځایونه لا هم زیات تقویت کړي او د هغه مدیریت یعنی په هغه کې مدیریت رامنځته سي تر هغه حالت د هغه د وضعیت د بهبود په اړه باندې باید دولت ډېر زیاته توجه ورته وکړي تر څو ښځې وکوای سي په آرام توګه کله چې دوی د تاوتریخوالي سره مخ کېږي دا د زړه باندې کوي چې د کورو ځایونو ته ولاړ شي.
ډیره زړه مننه.
تاسو نه هم مننه.
درنو اوریدونکو دا و د دې ونې خبرونه تر بلې ونې وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل. درنه دوستانو سلامونه میومنی. آیا د شپې لږ غږ مو خوخیږي؟
دا ژغه د پن شو خوند را راکې او به خې د سیو شوک اوار را خم کې نو په دې غږ سره ته خوند ورلرو کې
افغانی ټولنه کې شپلې ته په کوم نظر کتل کیږي؟
خپل معشوقي نوم یادوي بدل کې وای غمزنم ده ځواني مرګم ده هغه وسوب نه وي هغه سې و ولا ذاتي دې بدې خوان شي.
او څوک ډیره کاروي
یو شپانه وي یو چا غزيات وخت څوک مې نه هغه شپلې وي
نن پام دې خپل خبرې کوو په پایل کې د شپلې تاریخ ته تم کیګو ورپسې د شپلې په ارزښت خبرې کوو د خلکو نظرونه هم اورو او په آخر کې مرکه هم لرو. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړ کړی ده.
قدر من اوریدونکو شپلی د موسیقي والا د چي معمولا په دوو بڼو جوړيږي، یو ډول لرګي خرغيږي او بل ډول بیا برنجيوي. د لرګي شپلی اکثره د زیتون او نایل لرګي څخه جوړيږي چې وسوري لري او وګدواله شپږ څلوېښت سانتي مترو ته رسیږي. شپلی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې کارول کیږي. داسې ویل کیږي کله چې انسانانو په لومړیو کې نای ولید، نو پام یې شو کله چې باد یا شمال کیږي نو له نای څخه یو ډول ځانګړی غږ پورته کیږي. په پیل کې به خلک له دې غږ څخه وېریدل، خو وروسته متوجه شول چې د نای په منځ کې شمال ننوځي، بیا یو ډول غږ ورنراوځي. بیا هماغه و چې له دې نایونو څخه یې شپلی جوړه کړه. دا چې څه ډول، د موسیقي استاد انجینر محمد صدیق قیام وایي:
بار اول مصری ها نای و کشف کردن.
مصریانو د لومړي ځل لپاره نه کشف کړ. په هغه سیمو کې چې بنیش نه کېدل، د شمال پر وخت به یو ډول ځانګړي اوازونه ورناوریدل کېده. خلک به ورنه ډارېدل، ویل یې د بلاغک دی که څه دی. بالاخره ځوانان په دې فکر کې شول چې نږدې ورشي او دا معلومه کړي چې غږ د څه شي دی. کله چې وړاندې ورغلل، ویل یې چې نه سورای شوی. کله چې شمال شي منځ ته ننوځي او بیا غږ تولیدوي، هماغه و چې له نی نه یې د شپېلۍ په توګه کار واخیست.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی محمد شریف دوست وایي چې شپېلۍ له نن څخه څلور زره کاله وړاندې د آریایانو په سیمه کې کارېدله. دی وایي چې شپېلۍ کلونه وړاندې په کلیو او بانډو کې هغو کسانو غږوله چې په ژوند کې به له درد او رنځ سره مخ شوي وو.
داسې فکر کېږي چې شپېلۍ به د موسیقۍ د الو څخه لومړنی هغه اله یې چې انسان هغه اختراع کړې ده، او د هغه څخه د یو منظوم ژغ د رایستلو دپاره د هغه څخه خوند اخیستی دی. شپېلۍ که وګورو، زموږ په فلکلور کې خورا ډېره لویه مخینه لري. تر کومه ځای چې موږ تاریخ لرو، له هغه څخه بیا له شکه موږ ویلی سو چې آریایان چون دوی شپنی خلک وو، مالدار خلک وو، او دغه شپېلۍ چې ده دا هم تر ډېره پورې شپنیان په دښتونو په غرونو د خپلو رمو سره چې رمې پیایي، چون دوی د خپلو رمو سره یوازې د دقت او د خستګۍ احساس کوي، د خپګان احساس کوي. نو د دغه پام د غلطولو لپاره دوی د شپېلۍ په ولو باندې دوی خپل پام غلطوي. شپېلۍ زموږ په خپله په لرغوني ادب کې، په کلاسیک ادب کې ځانګړې کلیشه ده، یو ځانګړی مقام او ځای لري چې په شعرونو کې هم ځای موندلی دی. د موسیقۍ له توکو څخه یوه ډېره خوندوره او په زړه پورې هم همدا تولۍ، نولۍ او یا هم شپېلۍ ده. تر کومه ځای چې معلومه ده، خپله دغه تمدني حوزې چې دي، د آریانا د تمدن حوزه ده، د سند د هند د تمدن حوزه ده، او د ایجپت مصر د تمدن حوزه ده. په دغو حوزو کې چې موږ دغه د تمدنونو یو مثلث جوړوي، په دغو کې خپله دغه شپېلیو دغه دود سته.
شپېلۍ هم د نورو موسیقي آلو په څیر د غږولو خاص طرز غواړي. هغه کسان ښه شپېلۍ وهي چې ډېر وخت ښه شپېلۍ غږولي وي. د غزنی اوسنکی عجب ګل وایي چې د موسیقي نورې آلې نه خوښیږي، خو شپېلې په غوږونو ښه لګي.
داسې یو کلتوري شی په یو مخلوقاتو کې راغلی سره نه اورېدلې مې ده. داسې د یو مالدارو څخه، د چوپانانو څخه، په استان د کوچیانو څخه ور درېدلې یم. زه چې دا غږ یې درته ښه خوند راته راکوي، اما وهلې مې نه ده خپله، زده مې هم نه ده، خو خپله دا یو داسې یو شی درته، داسې یو شی زمزمه کوي درته وایم، چې داسې یو ترنم پکښې راځي درته چې بیخي د مریض زګروی هم پکښې کېږي. سړی هغه ناجوړتیا هم په یاد وي، د ځوانۍ په اصطلاح باندې ذوق و شوق هم پکښې دغه کېږي. نو حتی بیا زړه تاته نه کوي اواز هم ورڅه کوي. نو په دغه د دوو حالاتو څخه نه ده خالي درته وایم نه، په دې کې خو یو ډېر یو ترنمي اواز پکښې دی، سوت پکښې دی، چې بیخي د یو ضعیف په مرغه غږ هم کوي درته وایم، او بیخي داسې یو شوق اواره غږ هم کوي. نو په دغه لاس ته خوند ورلر وکړي.
ځینې خلک بیا وایي چې شپېلۍ هغه کسان غږوي چې مین وي. د خپلې معشوقې د کور خواته نږدې له سوز او ساز څخه ډکه شپېلۍ وهي او خپل غم غلطوي. د کندوز اوسنکی عبدالمالک وایي چې له همدې وجې خو ځینې وخت شپېلۍ غږوونکي ځواني مرګ شي، ځکه د جلۍ ورونه او نور خپلوان چې کله پوه شي چې په خور یا لورې مین دی، بیا یې وژني.
خپلې معشوقې نوم یادوي، بدل یې پکې وایي، غمزنم ده، ځواني مرګ هم ده. مومن خان او شیرینۍ څنګه وه؟ خو بیا سندرې پکې ویل کېږي، په هماغه خپل هغه باندې وایي دا ځواني مرګ ده. هغه اوس څوک نه وایي، هغه چې وله ذات د بدۍ خاوند شي، بدۍ خاوند په دې سو چې د عاشقانو ده، دلته اوس څوک نه پرېږدي. اول چې زما په مسایه کې څوک وي، زه د رښتیا الکام پسې ورخېزوم چې دا مات کړي، دا ښه شی نه ده.
د شپېلۍ غږ نه یوازې انسانان، بلکې ماران، نور خزنده او ګلان هم خوښوي. کله چې ماران شپېلۍ اوري، له خپلو سوریو څخه راوځي او د شپلې خواته ځان رسوي. نوري خبرې د کابل اوسیدونکو عالم ګل سخاورو.
شپلې خو چې اکثره وخت ویل کیږي د شپانې په غرو کې وي ماران ورته راوځي، نور خزندم د سی خاص نه مار ډیر ورته راوځي. دې په غږ باندې ماران ډیر مهین دي، اکثره وخت ورته هر رقم مار راوځي. په ګلانو کې یو آفتاب پرس دغه رات کې رانی په نوم باندې پېښور کې چې کوم ګلان دي، اکثره دغه جوی کې چې ووایي هغه داسې غریزو علاقو کې ډېر کم دي دا ګلان. هغو ته چې کله شپېلۍ وایي د هغې شاوخوا ته د دې بوی دپاره دغه ماران هم راوځي.
یو شمېر کسان بیا وایي چې شپېلۍ د شپنو لپاره د ساتیري او د وخت د خوښ تېرولو داسې یو وسیله ده چې په کمو پیسو اخیستل کېږي، یا یې هم ځینې کسان په خپله جوړوي. د لوګر اوسیدونکی محمد جمیل وایي چې خپلې شپېلۍ نه دغه غولې خو له نورو څخه په شوق اوري.
یو شپانه وایي یو چاغه زیات وخت څوک بغیر د کوچانو نه څوک مین یې هغه شپېلۍ وایي دغه خل شپېلۍ وایي. میږې پیې د شپېلۍ وایي شوق غوندې دی او سره بل چېني خاص شپېلۍ وایي. داسې غمرازي شاندې ده د شپېلۍ کې نو زیاتې دا وایي. بعضې شپېلۍ کې داسې ساز غوندې تاوي را تاوي هغه شپېلۍ لږ خوند کوي. یو اندازه یاره موږ ډېر وړوکوالې کې والې ده که بیا خرابېدل هم چا خو مکومه نیم جوړوله نو لرګی به مته بیرته جوړ کړه. شپېلۍ عام طور باندې خلکو باندې ښه لګېږي چې په سرود باندې صحیح ووهي ښه لګېږي، لکه داسې ووهي که نه چې هغه خاص دغه کی ترس کی نو بیا پر سړي ښه لګېږي او چې ګډ وډه یې ووایي نو بیا په چا باندې ښه نه لګېږي.
شپېلۍ د موسیقي له لرغونو آلو څخه ګڼل کېږي. زرخان هغه څوک و چې 50 کاله وړاندې داسې شپېلۍ وهله چې د نړۍ په کچه یې مینهوال درلودل.
مثلا ما 50 سال قبل زرخانه داشتیم، یکی از تولنوازهای بسیار موفقی بود که بیشتر هدفش از
موږ 50 کاله وړاندې زرخان درلود چې شپېلۍ به یې وهله. دا نوموړي ډېر کارونه د تصوف په برخه کې وو. کله به یې چې شپېلۍ غږوله د هغې غږ به هم تصوفي رنګ درلود. د زرخان شپېلۍ به د سهار په خپرونو کې له راډیو څخه خپرېدله چې ډېر مینهوال یې درلودل.
اجی عبدالله خان داسې څوک دی چې له ډېر شو کلونو را په دې خوا شپېلۍ غږوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې څو ډوله شپېلۍ پیژني.
شپېلۍ خو څو قسمه دي، له درګو نه جوړېږي، له سرورو پایب نه جوړېږي، بیا خو زبانۍ هغه بیا خپلې خوپیه سندرې کې وایي، دغه ته موږ شپېلۍ وایو. یو در وایي د چې هغه در وایي څوک وایي نو هغه ته خطره ډېره دا لري، کېدای شي هغه در وي ته ماران ماران هم راځي سره نرای نرای وایي سره.
تاسې خپله جوړ کړي دي؟
موږ خپله جوړ کړي دي. هو ډېر هم جوړ کړي لږ نه.
مثلا تا له څه شي نه څه رقم جوړ؟
ما له درګو نه جوړې کړې شپېلۍ، هغه ته شپېلۍ وایي. غباری کې دوه دانې
څرخم دي جوړ کړې. خو
داسې مې جوړ کړل چې یو چاکو را سره په وخت د ضرورت کې کله به دا مال مال سره خطرې سره برابرې دي، بیا موږ یو چاکو ساتو. کله کله چې فارغ وخت موږ به هغه جوړولې دا شپېلۍ، نو دوه درګې درې به مرا پرې کړې، دا سرونه به لږ لږ نري کړل، بیا معمولی غونډې لږ پرې کړل، بیا مو درې څلور پنځه ستوري کې وکړل یو ګوتو په اندازه.
تاسو په نظر شپېلۍ وهل هر څوک یې وهلی شي؟
هر سړی نه شي ویلی. ښه شپېلۍ یا مداري وایي او یا یې کوچي وایي. مداریان نه وي، هغه ماران ماران چې سره جنګې میلو کې، او یا یې کوچیان وایي ښه شپېلۍ. هغه هم هغه ښه شپېلۍ څوک وایي چې ښه شپانه یي، شپنو کې مزبانه ښه وایي چې وزې پیایي ښه ته وایي درې سوه څلور سوه د دې منګلو زدرانو غرو کې دا خلک ښه شپېلۍ وي.
قدرمنې دوستانو، دا وژن پښې بوکي خبرونه تربیه خې چاري.
ځوان د څوک یې چې ګولې اورغه ځوان د څوک یې چې ګولې اورغه د خپل نکاو د بابا پر کلی دے ہتے را کے دے خلوان پرات دے سوکے پرون سوکے پپا وشت لے جوان دا سوکے چھ گولے اور رہے Thank you.
فرشتی جنازه را پاسید دمرگ چغو کلی پورا خستی پرشنو جلگو باندی دو دو نگردی وانا خبر سوی کابل او را خستی دفتای تا پار جوانا مورا وقت دقبل بابا پر میں نصر و رونا پھر دورا رجی دا ابی پاگیس کے ووینی کرم او ما شم خوبنا جوانا تا سوکی چھ گولی اور رے چه بیا داس و زید لی دستی دبی اغلو چونو تا گلو نیراوڑی دغم لسان دوست دی سوی کچه بیا تنونو تا گلو نیراوڑی بلا جی واقلم میرا نی اجوانا چل داد خونیانو جالی بلا جی واخلم میڑا نئے جوانا پریدم اور چل داد خونیانو جالی